یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راتلونکې سه شنبه پر اس په جنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان حکومت وی ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي او دوی په اړه پوره چمتووالی نیولی دی. په روانه خپرونه کې د همدې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات در سره شریکو، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تیره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه واړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤل تم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښې نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري اژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي ووایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرلپسې درې ورځې خبرې کړي او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په راروان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړ او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لوی لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانیستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بی ناوخت د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 9 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلی خواده لوګر د امنی قمندان ویان شاهپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلی 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړل. د یاد کې ته وینا چې هلته دشمن ته درانه مرجوب لا په دغه عملیاتو کې اوخته او زید آباد سیمه کې ځینې ولسی وګړي راټول شوي دي ادا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا وخته دغه موضوع موږ نه تاییدو نو مو هم تایید کړی ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ انکار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري سیمه ایز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یوه سند مسوده وایي چې په 1991 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1991 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1991 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر و مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري آژانس پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروع ډول له زندانه خوشې کېدی شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکو او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یو مدافع ډله چې اوس منل شوې په ګډه تاسیس کړې وه. نوموړی په 2011 کال کې نیول شوی وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 14 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. مې له غونډې وروسته وویل چې دا به د رواني اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسټ په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټ نو تاسو دا ول لاسرسي ولري او د اروپایي ټولنې کې ختیبه په کوم شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلای شي. د اروپایي ټولنې مشران بر روانه یک شنبه په سرمشي ځکه له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دا راتلونکي سه شنبه پر سپه جنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې موضوع په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شئ. په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د ارزګان چارواکي مني چې ترین کور ته نږدې د ځینو سیمو په ګډون د دې ولایت ډېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په روانه خپرونه کې د جنیوا د غونډې په اړه د اجرایي ریاست له ویان سره د ویان څرګندونې هم اوریدلی شئ.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه چې کومه طرح اعلان کړې ده په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه به موږ
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل لوی خارونو کې اوریدلای شي. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاراني ول شوې ده. د افغان حکومت د اجرایی ریاست مرستیال وان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس دواړه برخه اخلي او د نورو مسلو ترڅنګ به په افغان سولې هم خبري وشي. ټاکل شوې ده چې د جنیوا ناسته دراتونکو او نئی د سه شنبه پورس جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي وایي چې دا ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنه تازه کړي. اکرام الله اکرام دا موضوع څارلې ده او دا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ډیر زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه ناستې به ښه لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړیو ژمنو عمل کړی او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دغه ژمنو ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خوزون وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتون کېده.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه حکومت طرح اعلان کړي، په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه به موږ له اصلاحاتو څخه ملاتړ وکړي.
ټاکل شوی چې د جنیوا ناسته د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په دغه ناسته کې به د نړۍ اویا هیوادونه او 30 نړیوال بنسټونه برخه ولري. د بروکسل د دوه کاله پخوانی غونډه کې د افغان حکومت د ژمنو څېړنه هم د دغه ناسته له مهمو اهدافو بلل کېږي. افغان حکومت دوه کاله وړاندې د بروکسل په ناسته کې ژمنه کړې وه چې په شپږو بیلابیلو برخو کې به اصلاحات رامنځته کړي، په انتخاباتي برخه کې، په امنیتي برخه کې، په مالي او اقتصادي برخه کې به اصلاحات رامنځته کړي. همدارس به د ښځو ته به په سیاست کې ونډه ورکړي، همدارس به دوی ته په مدیریتي برخه کې ونډه ورکړي او تر ټولو مهم دا چې د فساد په وړاندې به په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت وایي چې دوی په دغه ژمنو باندې عمل کړی دی او اوس دوی تیار دي چې د جنیوا په ناسته کې نړیوالو ته حساب ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي وایي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې وکړي. د دغه کمیسون یو غړي سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل
طرح مذاکره هم مطرح است و طرح صلح هم زمینش مساعد شده. همه به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست. جامعه بین المللی هم در این راستا گوش زد کرده بود که ما آمادگی داریم شما را همکاری بکنیم و انتظار ما این است که جامعه بین المللی خصوصا کشورهای که تاثیرگذار است و هم کشورهای همسایه و هم کشورهای دورتر در این رابطه افغانستان یاری بکنه، کمک بکنه.
مراد صاحب، د جنیوا ناسته په داسې حال کې جوړیږي او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشي چې په روسیې کې په افغانستان کې د سولې مسله تر بل هر وخت ګرمه شوې ده. د زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته دوه ځل راتګ د افغانانو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي او په دغه ناسته کې بحثونو د خلکو هیلې زیاتې کړې دي. بلې مراد صاحب،
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام. دوستانو، اکرام الله اکرام و چې د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه د افغان حکومت د چمتووالي جزئیات در سره شریکول. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي، د افغانستان د سولې موضوع به پکې مطرح کېږي، نور مسل به پکې هم څېړل کېږي، پکې ګډون کوي. زموږ بل همکار یوسف خان زدران د جنیوا د غونډې لپاره او په دې غونډه کې د ګډون په خاطر د مدني ټولنو د چمتووالي موضوع څارلې ده. همدا شیبه هغه هم د کابل په سټوډیو کې ده. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. مدني ټولنې څه آمادګي لري د جنیوا کانفرنس ته؟
بلې، د افغانستان مدني ټولنو شاوخوا لس استازي د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره آماده دي. دوی نن په یو خبري غونډه کې هم راڅرګند شول. په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 110 بنسټونو ترمنځ لس دا کسان په ډیر شفاف ډول ټاکل شوي دي ترڅو د جنیوا په کانفرنس کې ګډون وکړي. دوی تر ډیره ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو سره غږېدلې دي، د خلکو غوښتنې اورېدلې دي، همدارنګه د مدني ټولنو د مدني فعالانو سره غږیدلی دي د هغوی غوښتنې اوریدلې او نوټ کړي دي او دوی به دا غوښتنې په جنوا کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو سره شریکوي. تر ډیره ویل چې افغانستان له دې وړاندې په د لندن او بروکسل په کانفرنس کې چې ژمنې ورکړې وې نړیوال ټولنې ته افغان حکومت د هغو په عملي کولو کې ناکام شوی دی او تر ډیره نه دی توانیدلی چې هغه ژمنې پوره کړي. دوی په افغانستان کې روانې بېوزلۍ بیکارۍ نامنۍ دغو موضوعاتو ته اشاره کوله، ویلي چې افغان حکومت له دې وړاندې په دې ټولو برخو کې نړیوال ټولنې ته ژمنه ورکړې وه چې وضعیت به ښه کوي، اما دوی د دې شاهد دي چې ورځ تر بلې دا وضعیت خراب شوی دی او دوی نه دي توانېدلي. په ټوله کې د مدني ټولنو دغو استازو چې لس نفر دي ویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته دغه څه په اړه باندې لا وضاحت ورکړي چې په افغانستان کې څه تیریږي. همدارنګه د افغان حکومت د کارونو څخه دوی ښه څار او نظارت کړی دی، دغه په اړه به یو تصویر ورته ورکړي. دوی ویل که افغان حکومت یو ځل بیا داسې ژمنې وکړي له نړیوالې ټولنې سره چې په عملي کولو کې نه برلاسی کیږي او یا ناکامیږي، دوی به عمل ته حکومتي کومپلاوی چې د هغه چیلنج کړي تر څو ورته ووایي چې له دې وړاندې هم تاسو ژمنې کړي وې اما په هغه کچه هم عملي نه کړي. په ټوله کې دوی ویل چې دغې ناستې ته په بشپړ ډول چمتو دي او دوی به د افغانانو ښه استازیتوب وکړای شي. د یادونې ده چې د جینوا د افغانستان په اړه جینوا نړیوال کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په 8 او 9 نیټه د سویس په جینوا ښار کې جوړیږي او په دغې ناسته کې د ګډون لپاره د افغان حکومت مشرتابه پلاوي تر څنګ د مدني ټولنو دا هیئت هم د جینوا په لوري د حرکت په حال کې دی. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، د جنیوا د کانفرنس په اړه مو د مدني ټولنو د امادګۍ په باب واورېدل. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې ځینې استازي چې نن په کابل کې څرګندونې کړي، هغوی هم د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له فیروزه عزیزي څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د کینو، نارنجو او لیمون نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په شاوخوا 250 چیرب ځمکه کې د کینو، نارنجو او لیمون نیالګي کینولې دي. نوموړی زیاتوي چې په لنډو ورځو کې به دغه لړۍ لغمان او کونړ ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې کینو، نارنجو او لیمو باغونو کښت به سوداګریز بلانس سره مرسته وکړي او هیواد به اقتصادي بسیاین ته ورسوي او په دې سره به له پاکستانه د یادو میوو په وارداتو کې کموالی راشي. د یادونې وړ ده چې افغانستان زیاته اندازه کینو، نارنج او لیمو له پاکستانه راوردوي. د افغانستان د متشبثینو بورد رئیس وایي چې په کندهار ولایت کې د پنبې شاوخوا 40 فابریکې تړل شوې دي. رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې له یوې میاشتې راهیسې تړل شوې چې علت یې له پاکستانه د پنبې نه صادرول ښودل شوې دي چې هر ورځ سوداګرو ته له 5 تر 4 زره افغانیو تاوان اوړي. ښاغلی حاجی اغا زیاتوي د فابریکو د تړل کېدو له امله شاوخوا 100,000 کسان بیکاره شوي دي. رحم الدین حاجی اغا وایي که څه هم دغه موضوع یې له حکومتي بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی شوی. له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان په پنبې بار لسکونو موټر د پاکستان تازه وزه شویو شرایطو له امله په سپین بولدک دروازه کې درول شوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د قزاقي وړه 500 کیلو بوری 1,340 افغانۍ، د وریزو 3.5 منای بوری 2,040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,060 افغانۍ او له دې سربیره 1 لیتر پټرول 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 55 افغانۍ پلورل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 4 اتیا افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 4.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 550 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او ریا اوس هم یو نړیوال او سیمه ییز موضوع پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ډیر حل پړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1989 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو فیصله غندلې وه یو تاریخي غلطه پریکړه وه. دغه موضوع زموږ همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی پوښتنه خو دا چې دا سند چې دوما برابر کړی دی کله تصویبیږي؟
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل، د روسیې پارلمان یا دوما شاوخوا 40 کاله وروسته افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د استولو پریکړه یو تاریخي غلطه پریکړه وبلله. د روسیې د تاس خبري ایجنس راپور له مخې په پام کې دی چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 30 کلیزې د لمانځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابر ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونو چې په کال 1990 که افغانستان ته داخل سوی و لدی هواده د بیرته وتلو پروسه د 1990 یم کال په فبروري میاشت کې بشپړه شو.
بله، او اوس نو د دومره مودې وروسته د دې اقدام اهداف چې د څل لپاره اقدام کوي سره
د روسیې دوما د دغه سند په تصویبو سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لاس کلن پوځي حضور په اړه یو اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یو تاریخي تېروتنه، خو نورې بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد د اړیکو او د دواړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهان په دې هېواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو د لکمل رامنځته سوي غمیزې باید د سیاسي بی عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وایي چې د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولای سي. د روسیې د پارلمان غړي غوړي ټینګار وکړي چې دوی د لټولو ګاونډیو سره د شروع او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او دې ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د هڅو له لارې د دواړو هیوادونو د خلکو ګټې خوندي کړي.
د روسیې تمنانه له فریبا ظاهر مو اوریدل چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1990 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا فیصله چې افغانستان ته د ځواکونو استول غلط کار بللو یو تاریخي غلطه پریکړه وه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې په دې هېواد کې پولیو د ځینو نورو جدي ستونزو تر څنګ د ماشومانو پر وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه سر پورته کړی دی. د روغتیا وزارت او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق د شمیرو له مخې په روان کال کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي چې دا په خپله ښیي چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو هلې ځلې بریالۍ نه دي، خو هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي دي ژوند یې څه ډول تېرېږي او له کومو ستونزو سره مخ دي. دا له کابله د فرشتې مرسل په رپورټ کې اورو.
څلوېښت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا 3 کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو کورنۍ یې ډېره هڅه وکړه چې درملنې وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د دې ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د مور په څلوېښتو کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوشې دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. نو په سر دغه هم موږ دغه خپل وظیفې د دوام ورکړې. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکزو ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړی، بلکه د احمد ګل په چیر په زرګونو نور نارینه او خزشته چې د پولیو ښکار شوی دی او یوازې سکل 19 نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبت ثبت شوی د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دا شمیر دی چې په رسمي توګه د عامه روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی، خو د دې ترڅنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته. دا چې ولې د عامه روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، دا مو د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه څخه وپوښتل چې چې په جواب کې داسې ویل
دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینو نه تطبیق دی او د دې تر څنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یو همدا لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي او په ځمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنه هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسؤلینو په وینا دوی د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال کې د واکسین نونس کمپاین پلان کړی و چې تر دې د مدرسې سرتاسري او 15 فرعي کمپاین پلی شوی دی. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د عام روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي پروګرام د عام اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان رسخ وایي
په دې نوو کمپاینونو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا پلی شول او تګنیکي مخ میلیونه شاوخوا ماشومان د 15 کالو لاندې ماشومان تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسی او مطابقي نور فرعي کمپاینونه و او دغه د سپتمبر میاشت دی دا هم فرعي کمپاین دی او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا هغه 15 میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و
په دې لړ کې مسؤلین او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دې نه نیسي، خپل ماشومان د یوازې په 2 څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فلج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت د کابل اوسیدونکي مقدس څخه تقاضا کوي چې په خپل خوشه باندې د واکسین والا سره کومک وکړي او مرسته وکړي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکړي چې آینده کې د دې مشکلات سره مخ نشي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوند اخته‌ای.
یمن پیغام ورته امدا ده چې هر سزر چې کیږي کاغه نږدې صحی کلینیک لري او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
نړیوال روغتیایي ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانېدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانېدلي چې دې ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د پولیو واکسین دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدل شي.
تاسو لا پیغامونو
ملي السلام علیکم دا غویره د ټول کارتون کو اوریدم که سلامونه نیکه لري وړاندې کوم چې افغان د میدان ورته ګولای چې تاسو سلام زه دا ورته ګولای چې تاسو مشوال مهاله کوم چې موږ تاسو سره کوم جوړ کیږي چې موږ تر غزنی ولایت پورې چې دی یو ستوانی ساته د چلار د چې سره کوم هم چې سره کوم په خشي لاره دی راځم او چې اوس سره کوم هم د ډېر مشکل زمونږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان نومل شي او نور مشکلات هم زیاتې شو کوم نه لرم شي ته او بل مشکل مې دا چې د غټول سره کې مکتبونه هم نه ډېر نه وخت شو دې سره دا او بل مشکل دا چې مکتبو کې نه مې ځونه چوکې لري نه پښون لري څنګه سره دې مو ته باندې مشکل ته نه وایي مخته خه خو کوم.
السلام علیکم دا پکتیا سمکنه ولسوالینا سمی الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختن می دولت مشر محمد اشرف غنی ته خداده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کندو کفر دي. تر دې د ما دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړی. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالۍ سره د پر غدی درې سرک به تا کندو کفر شو دی او د سمکنه او ترمن دي جنخیرو غدی درې سرک د اندازې زیات کندو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوی دی. ګردی مرزياتي باید پاملرنه ورته وشي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلې ده. یو یو نیمه میاشت کې چې یو شبکه کم کار نه کوي او خیر د ما غړي تر ازادي رادیو پر ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړی نه فاندیشن یو شبکه د تفاعل کې کار وکړي. ډېر مننه د ما غړي تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ترکیه استنبول د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی په ازادي راډیو ته پرون ویل چې دوه افغان کورنۍ چې له ترکیې نه د یونان په لور خوځېدلې وې کښته یې د ازمیر په اوبو کې لوبه شوې ده. ښاغلی بارگزی ویل د دغه دوه کورنیو له څوارلسو غړو نه یوازې دوه تنه ترکي مامورانو ژوندي ژغورل شوي او دولس نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي مړه شوي دي. دغه راز په د بارگزی په وینا تر اوسه د شل شو جسدونه نه دي پیژندل شوي چې د کوم ولایت اوسیدونکي به وي. د ده په خبره کله چې دغه مړي وپیژندل شي افغان قونسلګری به هیواد ته د استولو لپاره اقدام وکړي. په استنبول کې د افغانستان جنرال قونسل وایي دا د ترکیې په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو لومړنۍ پیښه نه ده. د ده په خبره هره میاشت ترکیې په اوبو کې د پناه غوښتونکو لسګونه کښتۍ ډوبېږي چې په مړو شوو کې افغانان هم شامل دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر